احمد شبریم داسه دی رادو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوی السلام علیکم سر له سبا په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي خو د دې پروسې د پیل په درشل کې ځینې اندېښنې شته تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د محاصرې په اړه ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي دي د ناټو په مشرۍ ځواکونو د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او کشم ولسوالۍ کې بمباری کړي د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې پر لارو چارو د بحث لپاره په ویانا کې د ایران او اروپایي ټولنې د استازو غونډه پیل شوه بشپړ خبرونه د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ د محاصرې په اړه ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي دي د چورې ولسوال امین الله خالقي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ محاصره کړې او که اضافي سرتیري ورونه رسیږي ښایي سقوط وکړي خالقي وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د ښار د خولې پر پوسته درنه جګړه پیل کړې ده چې روانه ده د ولسوال په وینا وسلوال وروسته له هغه د چورې د مرکز 200 متری ته ورسېدل چې د ملي اردو ځواکونو تیره شپه درې پوستې له جګړې پرته طالبانو ته پرېښودې او شاتګ یې وکړ خو په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لوا د قمندانۍ چارواکي که څه هم په چورې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي خو وایي اضافي سرتیري هلته رسېدلي دي دوی وایي په سیمه کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته د ناټو په مشرۍ ځواکونو پرون د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په یو برخه او د کشم ولسوالۍ پر مرکز بمباري وکړه د بدخشان والي فیصل احمد بیگزاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو په دې صحوي هوایي حمله کې څوک نه دي زیانمن شوي موږ د ائتلاف د ځواکونو له اړوندو ادارو سره په تماس کې شو هغوی دا یو انساني سهوه بللې او بښنه یې غوښتې ده ښاغلي بیگزاد وویل په هغو سیمو کې چې بمباري شوې پوره امن دي د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي او یمګان او وردوج ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي ولسمشر اشرف غنی د کابل په دیساب سیمه کې د یو خرګوټي د پرانیستو پر مهال د رسنیو د وژل شویو کارکوونکو او خبریالانو کورنیو ته د استوګنې د سلو کورونو د نمرو د ویشلو سپارښتنه وکړه ښاغلي غنی د پیروزي په نوم د استوګنې خرګوټي د پرانیستو په غونډه کې همداراز وویل د وژل شویو افغان پوځیانو وارثانو ته هم باید په دې پروژه کې د استوګنې د کورونو نمرې وویشل شي ولسمشر وویل امنیتی دفاعی ارگانونه دی د شهیدانو د ورستانو لستونه برابر کړي ولسمشر وویل د شهیدانو پر کورنیو سربیره رستنیدونکو کډوالو ته هم باید د کورونو لپاره نمرې توزیع شي چارواکي وایي د پلازمینې کابل لپاره په دیساب سیمه کې نوي پلان شوي ښار ته نږدې په پیروزي ښارګوټي کې به له 10 زرو زیات کورونه او 15,500 اپارتمانونه جوړ شي لازادی رادیو خبرونه اوري د ایران د اټومي موافقه په اړه د اروپایي ټولنې او ایران د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روانه ده د ایران او 15 پیاوړو هیوادونو استازي هڅه کوي چې د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو له وتلو وروسته د تړون وژغوري د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د نننیو خبرو له پیل مخکې وویل چې که څه هم د دوی کار به اسانه نه وي خو دوی به خپلې هڅې وکړي تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران پلاوی د هغو وړاندیزونو په اړه غور وکړي چې اروپایي ټولنې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورنې لپاره چمتو کړي په همدې حال کې یو جګپوړي ایراني چارواکي ویلي چې هیواد یې ډاډه نه دی چې کومه موافقه به ترلاسه شي دا چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي تهران غواړي اروپایي هیوادونه د دې میاشتې تر پایه د وړاندیزونو یوه مجموعه تهران ته وړاندې کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هیواد یې د ایران له اټومي موافقې وځي او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه اعلان کړل هالند او استرالیا نن رسمن اعلان وکړ چې په یوه حقوقي دعوا کې به روسیا په 2014 کال کې د مالیزیا د هوایي شرکت پر الوتکې د ډزو مسؤوله وبولي د دې شرکت د یوې مسافروړونکې الوتکې MH-11 الوتنه د ختیز اوکراین پر فضایي قلمرو د تیرېدو پر مهال راوغورځېده او لږ تر لږه 298 مسافر او عمله یې مړه شول. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د دې قضیې په اړه د هالنډ په مشرۍ د نړیوالو تحقیقاتو نتایج اعلان شول. د نتیجې له مخې د بوک په نوم میزایل چې دا الوتکه یې په نښه کړې وه د روسیې د هوایي مدافع د 350 لوا لخوا ویشتل شوی و. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د هیواد او استرالیا روسیا د دې قضیې مسؤوله ګڼي. هغه زیاته کړه چې حکومت اوس په بل ګام کې روسیا رسما تورنوي. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې د دې الوتکې په ویشتلو کې لاس نه لري. او په پا پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پارېدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ کې د احمدیانو اړوند د یوه سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي. احمدي مذهبي اقلیت په پا پاکستان کې چې سنیان پکې اکثریت دي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او د پاکستان د قانون له مخې دا ډله حتی ځان ته مسلمان نشي ویلی. د احمدي ډلې یو ویان صلاح الدین ویلي چې 200 کسانو په سیالکوټ کې د دوی پر جماعت د شپې لخوا حمله وکړه او ګنبدې او منارې ونړولې. هغه وویل دا یرغل د برید کوونکو او سیمه ییز حکومت ترمنځ په جوړ جاړي ترسره شوی، خو د پنجاب ایالت پولیسو دا تورونه رد کړي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. تمدا چې سبا د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو چارې پیل شي، خو د انتخاباتو د سر ځینې ډلې دې بهیر ته اندېښنه لري.
کېدای شي په یو څه ځنډ سره په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتونې پروسه د کاندیدانو پیل شي. بله مهمه مسله دا ده چې کمیسیون تر اوسه پورې یو اطلاعاتي بانک یا ډیټابیس نه دی جوړ کړی.
په دې خبرونه کې مو د روزګان پوچوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه د چارواکو له ضد او د خیز څرګندونو خبره ولسوال وی چې پوستې له مقاومت پرته طالبانو ته سپارل شوي او پوځ بل خبره کوي.
د پیسر ته ما مستول دي دښمن ته ډېره قوي تلفات او سړي په دې نفرې طالبانو مړ دي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې هالنډ شای له استرالیا سره یو ځای روسیا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو مسؤول کړي. تکل شوې ده چې سبا د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو د ثبتولو چارې رسما پیل شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چمتووالي او تیاریو ډاډ ورکړی، خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښنه لري. په دې ډله کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو څارونکی بنسټ یا تیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون په تخنیکي برخه کې نیمګړتیاوې لري. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پیلېدو ته یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ تیفا انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د پیل لپاره لازمه آمادګي نه لري. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د دغه پروسې په تخنیکي برخو کې ځینې ستونزې شته چې باید پام ورته وشي.
ما از این که پیجوان شاغاز میشه استقبال میکنیم، اما
دا چی دغه پروسه پیلیږي هر کله یې کوو. کمیسیون کولی سي پیل کړي، خو دا چې ډېر تخنیکي کارکوونکي باید ولري او ډیټابیس جوړ کړي. زموږ په باور د تخنیکي پلو ورته بشپړ تیاری نه دی نیول سوی. په دې پروسه کې نیمګړی مدیریت او نیمګړی شفافیت یو ګواښ دی.
ښاغلی ایوب زاده تاکید وکړ چې د دغه پروسې امنیت ته باید ډېر پام وشي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د شمیر زیاتوالي ته په کتو سره خپله بېطرفي وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی به د جوزا له 15 نه د همدې میاشتې تر 23 پورې د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې که د یو کاندید احوال د انتخاباتو د قانون له شرایطو سره سم نه وي، اسناد ارزول کیږي او له هغې وروسته به یې ابتدایي او وروستي لیستونه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا تر دې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او بیا یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 2 میلیونو او 8 لکه کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو دغه انتقادونه چې ګواکې دغه کمیسیون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري ردوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه غړي سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده ای است که
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بشپړه توګه آماده دی چې د شنبې په ورځ د کاندیدانو نوملیکنه پیل کړي. زموږ کارکوونکي دارالشه او د کمیسیون غړي په څلور دېرش ولایتونو کې آماده دي. تاسو به شاهد اوسئ چې سبا دغه پروسه پیلیږي. هر هغه څه چې د کاندیدانو لپاره ضرور دي تیار سوي دي. زه نه پوهیږم چې دغه څرګندونې له کومه ځای کیږي چې ګواکې ډیټابیس او کارکوونکي نه لرو.
ښاغلی هاشمی د انتخاباتو له ټولو څارونکو بنسټونو غواړي چې د انتخاب پر ځای دې له کمیسیون سره مرسته وکړي او خلک دې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې سبا به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. د دې بهیر مخې ته پراته خنډونه څه دي او څرنګه هواریدای شي؟ په دې اړه خان محمد سین د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ لغړي حبیب الله شینواری سر مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړي چې دا پروسه به په بریالیتوب ترسره شي که بله ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلی شینواری په ځواب کې وویل
په ځینو ولایتونو کې شاید پنځم د جوزا باندې کاندیدانو نوملیکنه پروسه پیل نه شي، ځکه هلته بهرنیو اړیکو کوم کارمندان چې د کاندیدانو اسناد ترلاسه کړي یا فورمونه ورته توضیح کړي او بلاخره اسناد یې راټول کړي، نو دغه کیدای شي په یو څه ځنډ سره په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتونې پروسه د کاندیدانو پیل شي. دا یوه اندېښنه. بله مهمه مسله دا ده چې کمیسیون تر اوسه پورې یو اطلاعاتي بانک یا ډیټابیس نه دی جوړ کړی د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې. بله ستونزه هم همدا ده چې په ځینو ولایتونو کې د رای ورکوونکو شمیر ډېر ټیټ دی او د داغه په طبقاتو سره په پرتله د کاندیدانو شمیر زیات دی. مثال یو نورستان دی چې تر اوسه 8000 کسانو نوملیکنه کړې ده، اما د کاندیدانو شمیر د 500 نه هم اوچت دی د ځانته د ملي شورا لپاره.
جناب شینوارس، بعضی سارونکو بنسټونو هم همدغه اندېښنې چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه هم بیان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دوی په دې پروسه کې هیڅ ستونزه نه لري، کارکوونکي هم لري او تخنیکی ستونزې هم نشته.
هغوی کیدای شي دا خبره وکړي، اما ځینې نیمګړتیاوې او کمکاریانې کمیسیون هم لري چې د خلکو مشورو او نظریات ته هم غوږ نه نیسي او خپل هم کمکاریانې لري چې د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو ډېر ښه مثال یې د نوم ثبتونې پروسه ده چې دوی هغه دقیقه ارزونه نه وکړي او په امنیتي ستونزو کې مثلا بعض ولسوالیو ته تر اوسه د نوم ثبتونې مواد نه دي رسیدلي، په ځینو ولسوالیو کې نیم ثبتونه نه ده پیل شوې. موږ اندېښنه لرو چې کمیسیون په د کاندیدانو په نوم ثبتونې پروسه کې هم له ستونزو سره مخامخ نه شي. ستونزه دا ده چې کمیسیون خپل هم تر ډېره حده پورې مدني ټولنو یا کوم بنسټونه چې د ټاکرو برخه کې کار کوي نظریات ته ډېر پام نه نیسي.
شینوار صاحب، ستاسو په خبره وخت هم کم دی او کارونه په کمیسیون زیات دي، که دغه ستونزې په دغه تنګ وخت کې حل نه شي ستاسو په نظر د دې عواقب به څه وي؟
ځینې اندېښنې دا دي چې د تخنیکي برخه کې که کمیسیون هغه ټولې تخنیکي نیمګړتیاوې رفع نه کړي خپل کارونه ونه کړي، موږ د دارالشه رئیس ونه لرو، امنیتي ارګانونه که کمیسیون سره هم سمه همکاري ونه کړي، د کمیسیون خپل ټیمونه ما په هوا چې هر ولسوالۍ ته لاړ نه شي، دغه تخنیکي کارونه که کمیسیون ونه کړي انتخابات یو بحران سره مواجه کیږي. بیا راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو او ولایتي شورا ټاکنو لپاره به نه موږ کوم خاص آمادګي ولرو نه به خلک ډېر ګډون وکړي.
ډېره مننه، خوشحال اوسئ شینوار صاحب.
هیله کوم تاسو ته ښه وخت.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان د چوری ولسوالۍ د محاصرې په اړه زده او نقیص راپورونه. د چوری ولسوال امین الله خالقین ناصر راډو ته وویل چې طالبان د ولسوالۍ خواته ورنږدې شوي که نور ځواکونه ور ونه رسي شي ولسوالۍ سقوط کوي، خو د روزګان د څلورمې پلې لوا د قمنداني مسؤولان وایي چې وضعیت دومره د اندېښنې وړ نه دی. تازه دمه سرتیری هم رسیدلي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان له هغه وروسته د یادي ولسوالۍ د شار څنډو ته ځانونه ورسول، کله چې د ملي اردو ځواکونو تېره شپه درې امنیتي پوستې له جګړې پرته وسلوالو طالبانو ته خوشې کړې.
دښمن هغه پوستې چې ملي اردو لکړې دي هغه ته انتظار ورته ورکړي او جنگ د بازار د جنوب کې د بازار څخه 200 متره په دغه منطقه کې دیږي بازار څخه ټول خلک وتلي. دولت باید موږ ته نورې پولي قواوې کمانډوي راواسي او دا خلک د بازار څخه شاته کړي.
په ورته وخت کې بیا په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پولې لیوا قمانداني مسولین دا نه مني چې د دوی درې امنیتي پوستو د پراته له مقاومت شاته کړی وي او وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ 200 مترې ته ځانونه رسولي وي. د یادې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې تېره شپه یوازې د دوی یوې امنیتي پوستې تکتیکي شاته کړی او په خبره چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی.
ته راغلی دي هغه پوسته نه لیدلي وایي د مکتب پوسته هغه هم یو پوسته ده یو پوسته د پیسر تیرې ما مستول دي پرون نن بیا نور هم استول هېڅ مشکل نشته کومندو ځواکونه ما همالته استولي دي شراب صاحب دښمن ته ډېره قوي تلفات اوښتي دي 15 نفرې طالبانو مړې دي 20 زخمیان لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په چوره ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
ل روزګان کندوز مخه کوي هلته د امنیت د ټینګېدو لپاره د کندوز په شار کې امنیتي مسولانو یو کمیسیون جوړ کړی دی ترڅو د تورو موټرو تورې شیشې پاکې کړي. ل کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې مش د کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قومندان ډګرمن جان اقا چې دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلور ورځو رئیس د کندوز په ښار کې د څه باندې 300 ارادي موټرو تورې ښیښې سپینې کړې او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړې دي.
برای که در ایسام داره مشترک هم وظیفه خاص خود اجرام میکنن که عبارت از
ایشای در کمیسیون که در طول امنیتی ارگانون و پرسنل برخه لری او موگ دی والی سای پلار خوان پا خار که دی موتور و طور که خیس پینه و که حقا دی هر چاوی لغیر مسئول و اصلاوال چخه ناقانون و وصلی را طوله و او همداشن دی کسدب و ببندوبار و افراد و مخنیسو او داغ بهیر پی جدید توگه دی تدبیق پا حل که دا او هیچ سوگزمک مخنیش نیولی او واسطه هم نمانو. نموری زیاده کرا چې دا کمپاین به د کندوز په ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنه اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تور شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نه پات شي.
خوشحالم چې تطبیق شوه بهترین کار از قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخونی ورشي خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې وړ ده چې د کندوز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي چې له دې وړاندې د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیا د زازیو آریو بلوسوالی خلکو د نجونو د ویالی لیسې د ودانۍ چارې پیل کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
دا ودانۍ چې د یاد خیری بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په لګښت په دوو پوړونو کې د پوهنې وزارت د ټیپی کې نقشې له مخې جوړیږي. لس درسي خونې او درې اداري خونې لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ودانۍ د بشپړېدو سره سم به د ښوونځي لپاره ټول اړین تدریسي توکي او د زده کوونکو لپاره میزونه او چوکۍ تدارک کړي.
زه د پوهنې ریاست په استازیتوب د دې ولس ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې هغه اړین ملحقات چې د دې لپاره ضرورت دی هغه تجهیزات له کمپیوټرونه نیولې له درسي مواد نه نیولې له ښوونکو نه نیولې هغه به ټول موږ د دې لپاره مهیا.
د یاد ښوونځي عامر محمد طاهر اصولي ازادي راډیو ته وویل د دې ښوونځي ټول زده کوونکي چې شمېر تر 300 تنو رسیږي د ودانۍ د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ و.
دغه لیست 300 تنو پورې زده کوونکي له ډېر مودې تعمیر څخه برخمن نه دي او په همو کې زده کړه سکهال مو دغه تعمیر عملی نه ساختماني چاري روان دي. هله مده د چکل دغه تعمیر تکمیل شي د کارتاسي کتابونو د زده کوونکو د چوکایو او د پرچون لپاره موږ سره لازم همکاري وکي.
د لومړي ځل نه دی چې په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکو په خپل سیمو کې خوانځي ته ودانې جوړوي. لدی وړاندې هم د زرمت ولسوالۍ یو تن قومي مشر حضرت محمد د دې ولسوالۍ د تروی لومړني ښوونځي ته د پوهنې وزارت د نقشې مطابق په یو نیم جریب ځمکه کې د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړه کړې چې شپږ درسي خونې لري. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
تاسو ل پیغامونو
پاری محمد رسولم د ننګرهار ما د ننګرهار محترم نوی والی سے تا ننګرهار تخرا خلاص وایم. الله جل شانه دې وکي چې د ننګرهار خلکو د پاره دا والی سے د خدمت یو مزدور وګرځي. او تا دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې منګه سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړي نه نیولې تر برکاټکوټه پورې یو 2 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سار به ډیزاین شوی دی او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته دی. او یو سکول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 2 کیلومتره سرک او دغه پل دا ته جوړ کړي نو دا به ښه و. سلام به احترام
ما پیغام دا دی د ګریشتو ولسوالۍ نه طالبان دا خاصی دا پیغام چې په لحاظ د خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي، دا بندونه مخرب وي، دا پلان مخرب وي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
هالند وایي دا هیواد او استرالیا به روسیه په 2014 کال کې د اوکراین د پاسه د مالیزیا د مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو مسؤوله وبولي. د هالند حکومت دا خبره یو ورځ وروسته تر هغه کوي چې د نړیوالو جنایي تحقیقاتو یو ګډ ټیم اعلان وکړ چې هغه بوک توغندی چې د مالیزیا الوتکه پرې لګېدلې ده د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د دافع هوا ځواک له 350 لیوا څخه ویشتل شوې. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اوتریش په پلازمینا ویانا کې د 5 پیاوړو هیوادونو له عالی رتبه ډیپلوماټانو سره د غونډې په درشه
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلک د جمعې په ورځ ویل دا هیواد او استرالیا به په 2014 کال کې د مالیزیا د مسافروړونکو الوتکې د راغورځولو په قضیه کې د روسیې پر ضد قانوني دوسیه پرانیسي. نوموړي ویل هالند او استرالیا د نتیجې ته رسیدلي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بوک توغندي د سیستم چې د مالیزیا الوتکه پرې ویشتل شوې وه د ځای پر ځای کولو مسؤوله ده. د مالیزیا د هوایي کرښو د پرواز MH11 په نسکورېدو کې د الوتکې د عملی او مسافرو په ګډون 298 کسان ووژل شول. تر دې یو ورځ مخکې د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو مشترک ټیم ویل هغه بوک دولت وغندی چې د مالیزیا مسافروړونکو الوتکه پرې نسکوره شوې ده د روسیې د دافع هوا ځواک له 350 لیوا څخه ویشتل شوې ده. د مالیزیا د مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په پلټون کې مشترک ټیم کې د استرالیا، مالیزیا، بلجیم، هالند او اوکراین چارواکي شامل دي. په همدې حال کې د بلینکټ په نوم د برتانیې د څېړونکو یوې ادارې چې د مالیزیا د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه څېړنه کړې ده د جمعې په ورځ د روسیې د پوځي استخباراتو یو افسر د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. بلینکټ څېړنیزې ادارې ویلي 50 کلن اولیک ایوانیکوف د 2014 کال د جولای میاشت په 12 نیټه هغه مهال چې د مالیزیا الوتکه وویشتل شوه د اوکراین په ختیځ کې موجود و. د هالند بهرنیو چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې خپل مسؤلیت ومني او د دې پیښې په اړه له تحقیقاتو سره بشپړه همکاري وکړي چې حقیقت څرګند او د پرواز MH11 له 298 سپرلیو او د الوتکې د عملی له قربانیانو او د هغوی له خپلوانو سره انصاف وشي. خو روسیه نه یوازې دا چې د مالیزیا د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لاس لرل ردوي بلکې ټینګار کوي چې د اوکراین ختیځ ته خپل ځواکونه نه دي استولي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې او د دې هیواد په ختیځ کې له بلتون پالو سره د روسیې د پوځي او مالی مرستو په اړه کره شواهد موجود دي. په همدې حال کې د کرملین وایان دمیتری پسکوف ویلي دي چې روسیه د مالیزیا د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه د نړیوالو جنایي تحقیقاتو د مشترک ټیم بشپړ غړیتوب نه لري، نو له همدې امله مسکو د دې ټیم پر موندنو باور نشي کولای.
بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. د ایران او د نړۍ د 50 سترو قدرتونو عالی رتبه ډیپلوماټان نن په ویانا کې سره ګوري. له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته دغه ډیپلوماټان هڅه کوي چې تړون خوندي کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د پنځو پیاوړو هیوادونو له عالي رتبه ډیپلوماټانو سره د غونډې په درشل کې د ایران رهبرانو ویلي چې دوی به د تړون هغه برخه چې په دوی پورې مربوطېږي خوندي وساتي. تهران دغه اټومي تړون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې پر اتمه له دغه تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او ویې ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. د ایران رهبرانو ویلي کچیرې د امریکا د بندیزونو لبیا لګیدو سره سره بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین په تړون کې خپله برخه خوندي پریږدي او دا ډاډمنه کړي چې ایران له نړۍ سره تجارت کولی سي، تهران به هم په تړون کې خپله ونډه خوندي وساتي چې په شدید ډول د ایران د اټومي پروګرام محدودول پکې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د ویانا د غونډې په درشل کې وویل دا خبرې به اسانه نه وي خو موږ به خپله هڅه وکړو. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل وزیرانو ته امر کړی چې د ایران د تیلو د خرڅلاو او نور تجارت لپاره له اروپایي هیوادونو د تضمین اخیستلو هڅه وکړي او د امریکا هغه هڅې رد کړي چې له تهران سره پر یوه بل لوی او قوي تړون د مذاکرو لپاره دي. خامنه‌ای د دې لپاره چې ایران د اټومي تړون برخه پاتې سي د چهارشمې په ورځ ځینې شرایط وړاندې کړل چې د ده په وینا باید ومنل سي. بل خو تمه کیږي اروپایي قدرتونه د امریکا له بندیزونو د هغو اروپایي کمپنیو او شرکتونو د بچ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې مشخصې کړي چې له ایران سره یې اړیکې ایجاد کړي دي. دوی غواړي دغه کمپنۍ او شرکتونه وکولی سي له ایران سره خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. ډیپلوماتانو ویلي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دا یقیني کړي چې دا ډول کاروبار او تجارت به په ځانګړي ډول د امریکا د بندیزونو له کبله نه اغېزمن کیږي. دغه بندیزونه د تجارتي معاملو لپاره د امریکایي ډالرو او د امریکا له مالي ادارو د ایران استفاده منع کوي. په دې لړ کې د روسیې او فرانسې د رهبرانو ترمنځ هم د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو په اړه خبرې وسوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
موږ به د دغه تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی دفاع وکړو. له ایران سره به پر دې او نورو موضوعاتو خپلو مذاکراتو ته ادامه ورکړو. موږ په بشپړ ډول موافقه کړې چې د وړاندې تګ لپاره په مؤثر ډول د 2015 کال د رامنځته شوي چوکاټ خوندي کولو ته اړتیا لرو.
دغه تړون بله لاسلیک کوونکي روسیا ده چې هڅه کوي دغه تړون له فسخه کېدو وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په همدغه ګډ خبری کانفرنس کې وویل ایران په دغه تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
ایران د تړون له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي دي. موږ باید پوښتنه وکړو چې د دغه تړون د بې اعتبار کولو اساس څه دی. زما په باور د دې کار عواقب به ډېر ناوړه وي، خو موږ د دې تړون د خوندي ساتلو لپاره د فرانسې او ټولې اروپا د تمایل هرکلی کوو.
اروپایی او روسی رهبرانو ویلي د 2015 میلادي کال اټومي تړون توانېدلی هغه هدف ترلاسه کړی چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځول دي. د دوی په خبره دغه تړون په منځني ختیځ کې د ثبات په ټینګښت کې هم رول لوبولی دی. د دغه تړون له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کابل کې د قران کریم یو نسخه د اته دیرش خطاطانو او نقاشانو لخوا په نږدې دوو کلونو کې لیکل شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور معلومات درکوي.
پلاس لیکل شوې دغه نسخه چې 615 مخونه لري د افغانستان د اته دیرش خطاطانو او نقاشانو د یوې ډلې لخوا په نږدې دوو کلونو کې لیکل شوې ده. ډېرې دغه خطاطان او نقاشان د پلازمینې کابل په فیروسکو انسټیټیوټ کې روزل شوي دي. د فیروسکو انسټیټیوټ رئیس عبدالوحید خلیلی پیشنهاد کوي چې د قران کریم دغه نایابه خطی نسخه دی نور هیوادونو ته یوړل سي.
دا اول وار دی چې پر یو ورېښمینه ټوټه د قران کریم د یوې نسخې لیکل بشپړوو. په اوومه یا اتمه پیړۍ کې د قران کریم پر دغسې یوه نسخه کار نیمګړی پاتې و، خو دا اول وار دی چې موږ دا کار بشپړوو. پیشنهاد مې دا دی چې دغه نسخه د اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول عربو ټولنو ته یوړل شي چې د قران کریم پر یوه بله نسخه دغه انسټیټیوټ فارغانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د قران کریم د دې نسخې په لیکلو کې له نسخ خط څخه کار اخیستل شوی دی. دا د خط هغه بڼه ده چې نږدې لس پیړۍ مخکې د کوفي خط ځای ونیوي. د قران کریم دغه لاسي نسخه دا مهال په فیروسکو انسټیټیوټ کې چې د کابل په مرادخانی کې موقعیت لري په یو لرګین صندوق کې ساتل کیږي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته پر رسیدلو سمې سونو کې عبد الواحد متحقق له لوګر لیکي چې افغان بیسیم شرکت له 15 بجو وروسته کار نه کوي د دوی په ولایت کې. سمې الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د سمکنوي ولسوالۍ د شونکو د دوه میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دا خبری مجله مهم دومره په بلی خبری مجله کې سې